بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبری هم هرکلی وکوم. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غورۍ او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شی بیوي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځای وبلل او وی ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلک نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. په دې مناظره کې د یو شمېر نورو بهرنیو موضوعاتو تر څنګ تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو بحث وشو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر ولایتونو کې د بادونو، باران او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 میلی متر او د غرز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 50 تر 30 کیلومتر پورې اټکل شوې ده. په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات نن سهار پیل شول. په یوه هوایي پیښه کې د می په 19 د پخواني جمهور رئیس ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته په ایران کې له وخت مخکې انتخابات ترسره کیږي. د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره څلور کاندیدات سره سیالي کوي چې دغه ټول کسان د ایران د نظام لخوا تایید شوي دي. اټکل کیږي چې په انتخاباتو کې به د ایران د خلکو د ګډون کچه ټیټوي او شاوخوا 50% خلک به په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د سیاسي بندیانو په ګډون د رژیم یو شمېر مخالفانو د بایکاټ غږ کړی او ویلي دي چې دا ټاکنې به د ایران د سیاسي وضعیت د بدلون سبب نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په چارواکي هم د چهارشنبه پر زوبل چې متحده ایالات ته منل لري چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات آزادانه او عادلانه وي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پیته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترانګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې 19 ناروغان او ټپي ماشومان دي او نور له هغوی سره مل کسان. دا له نشتې دوه میاشتو راهیسې لومړۍ ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د می په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازنۍ پاتې لار هم ونیوله. له نشتې 9 میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثر روغتونونه په دې ترانګ کې تړل شوي دي. روغتیايي چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاجلو روغتیايي پیښو له امله بهر ته تګ ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام پایلوبه د جنوبي افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربهتوب پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویسټ انډیز کې وشي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبې سبا پیل شي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ پیل شي. دوهم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. دا لوبې د څلورشي وادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14 په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14 به پایلوبه ترسره شي. د بی وړاندې لمخي چې د بی بی سی سپورت وی پانه خبره کړې ده، اسپانیا 20% چانس لري چې د اروپایي لوبو اتل شي، ورپسې هالند 15% او په هغه پسې انګلستان 20% د اتل ولې د خپلولو وړ بلل شوی دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د دوهې لغوندي افغانان سهیلی او تامل لري. د طالبان یو شمېر مخالف سیاسي ډلو د چهارشنبې پورس په ویانا کې لغوندي وروسته په خبره کړي بیان کې د دوهې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په خوشه وبلله. طالبان ویلي دي چې دوی خپل اجنډا له ملګرو ملتونو سره د دې غونډې په ارتباط شریکه کړې ده. ټاکل شوی دی چې د یکشن بی پروس د ملګرو ملتو په کوربه توپ په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د هغو هیوادونو استازي برخه واخلي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري او همداراز به د یو شمېر نورو هیوادونو پلاوی هم پکې ګډون وکړي چې له دې موضوع سره دلچسپي لري. ملګرو ملتو د دې غونډې هدف د یو باثبات افغانستان ترلاسه کول بللی دي چې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښه اړیکې ولري او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق پکې خوندي شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا ویلي دي چې د دوحې غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو لپاره د نظر د تبادلې ښه فرصت دی، خو پر دې غونډه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو د ګڼو استازو له لورې دا انتقاد شوی دی چې ولې په دې غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د سیاسي چارو کتونکي خالد پښتون او د سیاسي چارو کتونکي مین ګل څمکني ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړوخیل، کلمړی له تاسو واورم، د دروزا او تنبایو د دې خبرې په اړه کې ستاسو نظر څه دی چې په دو اصلي او رسمي غونډو کې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو دي د مدني ټولنې او افغان ښځو استازي برخه نه اخلي؟
سلامونه ستاسو ته محترم میلمنو ته، درنګ کته پر پروګرام محترم اوریدونکو کتونکو ته. خو په هر صورت د دې ملل متحد چې کومه اجنډا د طالبانو په خوښه باندې تعیین کړي، معلوم ده امرمند اوتنبایا د دغه یو ماموره ده او مجبور ده چې د یو ان له دریس څخه هغوی حمایت وکړي. او هغه هم دا چې مثلا افغان امرمند ته یا نور افغانان ته حق د ګډون نه ده ورکول شوی، همدارنګه د بشر د حقونو مسایل په دې ناسته کې نه مطرح کیږي. هغه غواړي چې هغه توجیه هم کړي او وایي چې ذهنیتونه آماده نه دي، دیل مختلف ژوند تجربه کړی دی، دا وخت نیسي تر څو پورې چې هغه مسایل چې افغانانو لپاره مهم دي نو هغه لپاره نو مهم هم دا ده چې اول داسې مسایلو کې له طالبان سره خبرې پرې وشي چې دوی فکر کوي چې تر څو پورې طالبان دوحې ته بوزي. اما په حال سره په دې باندې بیا خبرې وکړو چې آیا واقعا داسې ناسته یا د اجنډا بدلول یا د افغانانو نشتون یا د طالبان طرف ته شرط ایښودل وخت کم د افغانستان طالبان یا د ولس په ګټه ده او کنه ده.
مننه اغلی کړخیل. پښتون صاحب، تاسو د ویانا په غونډه کې برخه اخیسته وه او هلته د غونډې په وروستیو کې چې کومه اعلامیه خپره شوه په هغې کې له دې غونډې سره مخالفت څرګند شو، که یو څه نورې توضیح کړئ د مخالفت علت څه دی؟
اول تاسو ته ستاسو محترمو اوریدونکو ته در رده کومی سلامونه و اکرامات. بله، او د ویانا غونډه په حقیقت کې د دوحې په داسې حال کې دایره سوله چې د دوحې د غونډې سره تقریبا همزمانه یا یو هفته وروسته د دوحې غونډه دایریږي. نو د دې غونډې موجودیت، فیصلې او د خبرې واقعا د دوحې د غونډې د وضاحت لپاره یو ډېر ښه فرصت و. په دې غونډې کې زموږ د نورو مسایلو وڅنګ ته چې په افغانستان کې د دوحې توافقات ټول نقض شوي دي، په افغانستان کې یو طرفه حکومت چې د ټولو افغانستان خلک د ټولو حقوقو څخه خپل محروم دي، ښځې پر کورونا سي د مکتبو څخه محروم دي، حقوق بشر نقض شوي دي، او د دوحې ټول هغه د مشمول حکومت توافقات چې په دې سره امضا کړي دي هغه د ټول لاندې شوي دي. نو طبیعي ده چې د ویانا جلسه د دوحې د خبرو او د دوحې د جلسې مخالفت په داسې حالت کې اعلان کړي چې په دوحه کې نه د ښځو نمایندګان شته، نه د حقوق بشر نمایندګان شته، او نه د مدني ټولنو او د افغانستان د آزادو قومونو نمایندګان هلته شته. دا یو طرفه غونډه ده، دا فقط او فقط یوازې د طالبانو په ګټه ده، نور د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ دا چې یو مثبت پیغام نه لري.
پښتون صاحب، د دوحې په تیرو دوو غونډو کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو برخه اخیسته و، د ښځو استازو هم برخه اخیسته و، چې دشت یو څوک وایي چې هغه غونډو څه ګټه وکړه چې په هغه کې طالبان نه و.
او طبیعي ده چې طالبان په څوک دعوتم کی اول خدای چې نجی سوی دا خو شاګو هم یو نقص یو سکتګي و په ټوغو غوند کې. خو طالب داسې یو عادت او خوی لري چې موږ تاسو د چیرو ډیر ښکارو چې کومه تجربه لرو. طالب نه خپل څو په غوند کې پیژن نه دی د چا غوند ته ځي، وخت چې دی دعوتم سي نه ځي او یې سم نه اخی او که احیانا ایسا واخی نه ده سره دا همیشه بیره موجودی چې ما به ښځې انتقاد وکړي حقوق بشر بهتر انتقاد بر باندې وسی نور انتقادونه بر باندې وسی د همدغه علت په خاطر باندې دوی نوی غونډې کې اشراقي نبل چپل غونډې تور غواړي پس همدا دلیل دی دوی همیشه کته چې وګوري په چیرو دېرش کالو کې که په اوله دوره کې وو که په دې دوره کې وو دوی د سیاسي محفل د سیاسي تعاملاتو څخه ځان محرومه کړی دي.
مننه پښتون صاحب. اغلی کړوخیل د ښځو د اساسو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل چې د دوی د غونډې په درېمه به د افغانانو د مدني ټولنې او د ښځو استازي په یو بل غونډه کې برخه واخلي چې همدغه کسان چې دوی د غونډې ته وربللې دي چې شاوخوا دیرش کسان دي یا د دیرشو پلاوی دي له دوی سره به د افغانستان د ښځو او مدني ټولنو استازي کښېني او خبرې به وکړي. دې غونډې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
دا هغه ابتکار ده روسغنه چې د ښځو ټلیفونه یا نور بنګلي سازمانونه په دوی باندې سخته نیوکه وکړه د دې لپاره چې د هغوی غوښتنې ته جواب ویلي یا نسبتا د هغوی رضایت یې لاسته راوړلی. نو دوی غواړي چې داسې یوه ناسته وروسته له اصلي مجلسه دایره کړي. زه فکر کوم هغه یو متل لرو په دري کې وایي خینې باد از اید و دا خیلی بادرسی خاله ایست نخوخ کده چه کم از کم پده این بحث باشی چه سمره دا تیره شوه ناس دا گرد دلودله کنه دا دلودله اما دا بخواه و چه دا شان تا ناس مخیل دغنه چه دا دوهی ناس دا وشی که پا دوهی پا ناس که نقبرول کم از کم مخی دوی سر دا مدرس دار کرده ایلو دوی خبر و غختن اندیخنو ته غوک نیوانه یا بالاقه مثلا دوهی ناس دا شروع سوا یا که بپاقه که مرمانو کدونم نتلو ده کم از کم در اگله و شکوا بر رفا و چه گویا دیگی خبری هم دیده شوی دیدی و خبری پا نظر کنی ولی او دیده دی باقی مجلس مخته بیاید. پا هم صورت سو فکر کم داده فشارون لاندی و غنده دایری کی نو دایره باشی اما پا هر صورت برطور مهم هم داده سیخ پل غنده چمره مهم هوا در غنده چمره پا هاگ اجنده استواره و چه پلان شوی هوا د دوی پروسه دغه لپاره شروع سره او یو کدا چې مثلا داسې تخنیکی مثلا راځي د دوی په سیاسي پروسه کې پاس کیږي فکر کوم چې شاید دومره به ورته لومړیتوب نه و چې څومره چې دوی راوسي صرف د لپاره چې
مننه اغلی کړوخید. کنه صاحب که د دوی د غونډې په ارتباط ستاسو نظر واخلم تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مننه د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او کلوخیر صاحب ته ټولو ته د زړه تله سلامونه وایم. دا چې د دوهمې غونډه بالاخره په دې باندې د ملګرو ملتو موسسه وتوانېده چې د اسلامي امارات چارواکي دې ته راځي کې چې ګډون وکړي، نو دغه به د افغانستان دپاره په اوسنیو حالاتو کې د سا ایستلو یوه معنا ولري، ځکه چې موږ په دې اساسو شیبو کې د افغانستان کې خلک چې دي د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو په دې کې طبیعي ډول سره په هغو مسایلو باندې په لومړي قدم کې بحث کېږي چې هغه اقتصادي مسایل دي. او په ضمن کې د کله چې د مخدر موادو کچه صفر ته رسیږي، نو مونږ افغانان د دې حقدار کیږو چې بدیل د معیشت وغواړو. دغه غوښتنه باید افغانان ولري، دا د افغانانو د بزګرانو سره به ډېر کومک وکړي چې تر څو زموږ اقتصاد جوړ شي. خو مهمه دا ده چې اوس یو تعداد خلک همداسې وایي، پخوا هم داسې غوښتنه وه چې ډېری مسایل د دغې غونډې نه د باندې پاتې شول. که چیرې مونږ او تاسې په بعد له پنځو څلوېښتو کلونه یو داسې حکومت راغلی دی چې په ټول افغانستان باندې تسلط لري، هغوی د کارونو سره لا تر اوسه پورې په هغه ډول چې څنګه شاید باید دی کدرونه نشته، خو ورو په ورو دغه مسله حل کیږي. که چیرې مونږ سره نړۍ دوباره وصل شي او مونږ د نړۍ سره وصل شو، زه فکر کوم چې بیا به نور مسایل چې د پاتې دي د باندې په هغو نبم بحثونه وشي. او اوس هم تمه دا ده چې د دغې اجنډا نه ما سوا د غونډې په څنډه کې به بعضې مسایل هم مطرح کیږي، په دې نه یقین شته. هغه کې کوشش دې وشي چې افغانان یعنې بالخصوص د حکومت کوم چارواکي چې هلته دي د ځان سره د دومره یو پوره یوه قوي دوسیه یوسي چې تر څو پورې د افغانانو ټول غوښتنې الته مناقش کی او د افغانستان اوسنی اوسنۍ وضعیت الته مناقش کی
معنی نه سم کنه سر
وکولای شو
پښتون صاحب د داوی په خونډه کې لکه څنګه چې سمکني صاحب اشاره ورته وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا باندې دوی د نشه یي موادو مسله هلته مطرح کوي چې بدیل معیشت ستونزه وخوړل سي د اقتصادي کوم بندیزونه چې په طالبانو باندې لګیدلې ده هغه باید رفع شي او په ورته وخت کې د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کوي دا اجنډا د ټکو ته چیرته وګورو د ویانا په غونډه کې اپوزیسیون د تاندیشنه نه درلودل چې ممکن ځینې تعزیرات له طالبانو لري شي
د ګوت مز شغلی کو تیرش په ادرس باندې یو ډیر مفصل خط لیکلی دی چې هغه خط بنن یا پرون و ګوتیرش تر رسیدلې وي هم دی و څنګه مو یو ډیر قوي اعلامیه پخش کړه چې په هغه کې هغه څلور اصل چې د دوه د توافقاتو جزو د هغو د نقص په حساب کې مستقیما احتجاج شوی دی شکایت شوی دی او هغه موضوع جدي نیول شوی دی متاسفانه زه په ډیر تاسف سره وایم چې طالبانو بهترین چانسونه درلودل هغه دی ټول خپل فلغت اوله هغه چانسونه دی خپل خراب کړل تاسو وګوري کوم څه چې اوس دی غواړي ځان پر رسمیت وپیژني د رسمیت نه پیژندنه خپل بایس د دوی د اعمال و مثلا مواد مخدر ظاهر باندې به کی چک نسته چې عوامو بزګرو ته مالدارانو ته رزق خوندان نه حق نه لري چې وکړي خرڅ کی خو د دوی لوړ پوری چارواکي او غټ قاچاقبران ټول خپل مال رانی ولی دی او په دریب چاند تر لس چاند قیمته پر د وق قیمت لوړ کړی دی خرڅیه چې دا کار برته دوی په ګټه روان دی په مقابل کې خلک ډیر سخت ناراضه دي ځینې اضافي ټکسونه او مالیات چې وزه سوي دي دا د خلکو د سخت ناراضي سبب سوي دي و څنګه نور مسائل چې بیملي جامعې غوړي او د افغانستان ملت غوړي چې هغه په وارو وارو یې ټول نفس سوي دي
پښتون صاحب د اپوزیسون د واساز په صفات باندې دغه تورونه چې تاسو پوری کوي خدا خو یو خبره ده لیکن بل خبره ده چې لنړیوال ټولنې سره طالبان کوم مشکلات لري خو د دې د حل لپاره خو باید خبرو ته سره کښینی
او بهشکه به خبر کین تاسو وګوري د دوه توافقات د دریم ځل دی چې دوی د ملګری متحد تر چوکاټ لاندې دوی ته مجلس جوړي په اول پلا اشتراک ونه کی او دا پلا د دې پر ځای چې و مجلس ته وزیر خارجه راځي دوی یو سخنګوی راستي د زبیح الله مجاهد په نامه تاسو هغه عملا ولیدل چې ګوتیرش قرار دا و چې ګوتیرش پر اشتراک وکړي په دې غونډه کې وخت چې هغه ولیدل چې د مقام دروې یو ډیر ضعیف مقام د مجلس راځي دا هغه نه راتک مجلس تخپل د دې مجلس اهمیت د منځ یو وي چې د دې تاوان د افغانستان ملت ته رسیږي
البته پښتون صاحب وبخشي البته د زبیح الله مجاهد تر اعلان مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلی و چې په دې غونډه کې به د خپل برخه نه اخلي او د مرستیاله به په دې غونډه کې ګډون کوي لیکن د زبیح الله مجاهد د اشتراک په برخه کې کچرته یو څنور لتا سو وورم تاسو ته د با صلاحیت نشکاري ځینې کسان سمی یوسفزی سره مثلا ازادي راډیو بله او بخشي سمی یوسفزی سره سموش خبرې کړې وي یغه او بخشي احساس خبره قطه کوم یغه بیا دا ویل سي زبیح الله مجاهد په کندهار کې ده او له ملا هیبت الله سره نږدې پات شوې ده نو دی ترغه کسانو چې په کابل کې دي معاصریت ډیر لري ستاسو نظر
متاسفانه تاسو وګورئ وخت چې دلته مقام ویندي په ټولو سیستمو کې د جهان د مقام یا د ونګ مهم دي نږدې والی مهم نه دی وفرته ډیر کسان اوس په چیر جمهوریت کې اشرف غنی ته نږدې و مګر خلکو د ګوتیرش مجلس ته نور استول نه دغه معاون ته وخت چې ته سخنګوی ورسته د ملګری متحد و دون غټ مقام ته او د افغانستان یا د مملکت ته سرنوشت خبرې کوي دا خو د مقابل طرف توهین دی هدا کل سوال دا پیدا کیږي چې کوم هغه غونډه و کوم هغه مشکل وو چې متکی هغه ته رسیدګی نه سره کولای دلته مقام مهم دی کنده سواد په خاطر به شاید زبیح الله مجاهد د متکی ډیر با سواد دی لیکن خبره د مقام ده مقام ضعیف مقام دی دغه توهین آمیز حرکت دی چې دی کوي د مقابل طرف ته پسپک کتان دی او د خلکو د ګټي ته توجه نه کوان دی دا ټول هغه شان دی چې طالب ته مستقیم د انتقاد په شکل متوجی دی
مننه اغلی کړو خل تاسو څه نظر لري چې آیا د زبیح الله مجاهد په مشرۍ باندې حیات سم نه ده د طالبانو لخوا
زه پښتو سب سره موافق یم ځکه چې دا د پروتوکول مسایل دي چې باید مراعات شي کله چې دی مملکت ځانګړی استاد راځي او تکینی کله چې دی وي ما باندې راځي تکینی نو فکر کوم چې د زبیح الله مجاهد لپاره کومه دنده یا مسئولیت چې دی په حکومت کې لري، فکر کوم چې دی تک ته به مناسب کس لري، ولو چې دی په قندهار کې دی. که چیرې ښاغلی متقی نشي کولی چې نمایندګي وکړي، نو بیا بهتره داده چې بیا د کابینه لاړ باشي. نو ځکه چې که وغواړي که نه غواړي، دا یو حیثیتي موضوع ده او دا مسئله باید جدي په نظر کې ونیسي. طالبان به له هر یو فرصت نه چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره جوړېږي، زه فکر کوم او دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې باید دوی بیړه وکړي او له هغو فرصتونو نه استفاده وکړي د افغانستان په خاطر باندې. نو داسې مجالس یا داسې فرصتونه ترلاسه ورکول په دې کې دوی ته مستقیم تاوان دی او مالدار افغانان خاصا په مشکل.
آغلی کړوخیل، د ذبیح الله مجاهد ټاکل د هیئت په راس کې، که چیرته دې ته وګورو طالبانو تر دې مخکې هم ورته پروتوکولونه بیا د مسلې ته ډېر اهمیت نه دی ورکړی. یو وخت له پاکستان سره روابط خراب و، په ځای دې چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لاړ شي، د کندهار والی ملا شیرین ور واستاوه. یعنی والی هیڅکله هم د بل هیواد له خارجه وزارت سره خبرې نه کوي. لیکن بل اړخ ته راشو، تاسو خپل په د سفیر په توګه کار کړی دی، د ډیپلوماسي لاړخه، آیا یوناما دوی ته نشوی ویلی چې د هیئت په راست کې څوک یا د ستاسو په هیئت کې باید کوم کسان شامل وي؟
مطمئنم چې یوناما به د دې هڅه هم کړې وي او ویلي به مې، او هغه به کله هم فکر نه کاوه چې ښاغلی مجاهد به ولاړ شي. دا دوه مسلې دي. یا دا چې کېدای شي هغوی فکر کوي چې قندهار فکر کړی چې والا کېدای شي ښاغلی متقی مثلا پیام صاحب ونه رسي، یا احساس کوي چې ښاغلی متقی به د ځینې تعاملاتو یا د طرفدار به وي، یا مختلفه ژبه به وکاروي، او یا داسې غوښته چې وښایي چې والا دا ناسته موته مهمه نه ده. نو یو کس ولیکه په د ذبیح الله مجاهد د دندو مسؤلیت او صلاحیت نه دی. نو دا خو په خپله څنګه چې ما وویلې، د دوی محاسبه له دې وضعیت څخه درسته نه ده. دا په ګټه نه تمامېږي، ځکه چې هر څومره چې د افغانستان د اوسني معضلې نه سترګې پټې کړي، معضله نه حل کېږي. معضله به په خپل ځای وي، او د دې معضلې مشکل دپاره کله به ملي ټولنه غواړي چې لاس ورکړي، همکاري وکړي، باید چې طالبان هغه ته فیصله لبیک ویلی وای، او په دې کې ډېر فعالانه ونډه اخیستې وای، تر څو پورې یو مشترکه یو معقوله لار چې دوی څوک بایلونکی نه وای پیدا شوی وای.
زه فکر کوم دوی لري دا فرصتونه دلاسه ورکوي. مننه. څومکنه سپ تاسو څه فکر کوي چې دغه کوم هیئت تاسو په افغانستان کې هستی، په افغانستان کې چې کوم هیئت د طالبانو ټاکلې دی چې دا د دوه په غونډه کې برخه واخلي، تاسو یې څنګه ارزوي؟
مننه. دا چې مجاهد صاحب ته نګرې پیژنم، هغه ډېر ډیرک سړی دی، بل خصوصا په د شلو کالونو کې ډېر قوي رول دی خپل د حرکت په مقابل کې وکړولو. دا ډېر ډیرک سړی دی، خو خبره دا ده چې خپل د ملګرو ملتو موسسې چې کله د دوی په دغه اجنډا کې تغییر راځي، نو ګوتریش هغه ګډون نه کوي. چې ګوتریش ګډون نه کوي، نو په کار دا وایي چې په هغه لیول کې هیئت ورولېږل شي. اوس هم دا څنګه ده چې یو ذبیح الله مجاهد دی، په دې هغه کې د اکثرو نو وزارتونو مینان ورته راځي، هغه مناسب اقدامې کړی دی. لکه څنګه چې څوک درته ګوري په مغه رقم ته به ورته ګوري، نو که چیرې ګوتریش ګډون کولای، نو بیا خو ضرور به چې د اوسني حکومت د امیر خان متقی صاحب په دې کې ګډون کول، همداسې به نورو وزیرانو ګډون کولو. خو خبره د دې طرفه رقم جوړی شوه، نو اوس هم د افغانستان له طرفه مجاهد صاحب چې په دیپلوماسۍ په سر کې دی، زما په نظر دی کولای شي چې استازیتوب وکړي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کړوخیل، د تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ملګری ملتونه به هم دا فکر کوي چې په کندهار کې د طالبانو واک ډېر متمرکز دی، نو ځکه له هغه ځایه له یو هیئت سره موافقه کړې ده چې د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ دوحې ته لاړ شي. که چېرته ستاسو د دې خبرې هغه پس منظر ته وګورو، کوم فکر کړی وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې کله افغانستان ته راغله، او په کابل کې د طالبانو لژنو مشانو سره وکتل، بیا کندهار ته لاړه او هلته د طالبانو د والی لمرستیال سره وکتل، او دومره لوی حیات چې د ملګرو ملتونو مرستیال و. نو څنګه فکر کوي چې آیا ملګر ملتونه بیرته ستاسو خپل خبره تاییدوي چې ملګر ملتونو همداسې فکر کړی دی چې د طالبانو تمرکز د قدرت په کندهار کې دی؟
معلوم ده د ملتونو په مجموع کې او ملل ملتونو چې خپله مستقیمه نمایندګي لري په افغانستان کې په دې مسئله باندې کاملا آګاه دي. د کابل اداره متاسفانه بې واکه شوې ده. زه فکر کوم د کابل اداره کې داسې څیرې شته چې مطلق هغوی آماده تعامل ته دي، هغوی د دې ټولو سختریزو پالیسیانو مخالفه دي، د ښځو د حقونو د نقصولو مخالفه دي، د تعلیم طرفداره دي. نو زه فکر کوم په دې مسئله باندې ټول پوهیږي، اما مهم هم دا ده چې قندهار څومره د بین المللي ناستو ته د ارزښت پایله دي. دوی ځان ته وایي وړو کې دیګه په قندهار کې جوړه کړې او باقي افغانستان دا تر کابل نه بې خبره دي. او کابل اداره فکر کوم په دې مسئله باندې اوس آګاه ده او د هغوی دریځ کې داسې کافي مختلف یا مداد چې ورته واک یا اختیار ته ورکوي. دا کولی شو چې مثلا که ښاغلی متقي نه لېږي ښاغلی عباس طالبزی لیکلی وایي چې فینا پروتوکول هم داسې ده چې د بهرنیو چارو وزارت به په اصطلاح د یو مملکت نمایندګي کوي، د یوې ادارې نمایندګي کوي، هلته نه داسې مثلا یو سخنګوی چې هم په قندهار کې. نو زه فکر کوم چې په لوی لاس یا دا چې واقعا پوهیږي نه په دې مسئله باندې، یو بیا داسې یو غلطې مشورې ورته ورکوي. اما محاسبه باید دا وشي چې له داسو ناسو نه تیښته دوی په ګټه تمامیږي که نه. تاسو وګورئ نن سبا ته په امریکا کې دا فیصله کیږي چې حتی دغه بشري مرستې هم باید نور افغانستان ته ونه لېږي شي، ځکه چې که چیرې د طالبانو اداره هېڅ ډول همکاري بین المللي ټولنې سره ونه لري، د هغوی غوښتنو ته احترام ونه کړي، هغه غوښتنو چې بیرته د افغانستان په ګټه دي یا خپل دریځونو کې کوم نرمش نه کوي، نو حتی وګورئ که دغه بشري مرستې قطع شي کېدای شي دوی به دومره عاید لري چې ښه ژوند وکړي، اما ولس خو در په در به کېږي. خو چېرته د افغانستان په ګټه ده؟ او بل راځي یو مسله چې غواړم ووایم، کېدای شي تاسو مانه سوال ونه کړئ، که دوی دغه دوه ټاپکه یا دا دوه موضوع ټاکلي دي چې یو د مخدره چوکو سره خبره ده، یو د خصوصي سکتور په اصطلاح پیاوړي کولو هڅه مسله چې ده، دا څنګه فکر کېدای شي چې دا هغه ساحې دي چې په دې کې د ښځو شتون یا خبرې مهمه نه دي؟ خو زه فکر کوم په دې دواړو کې هم د ښځو شتون ډېر مؤثره مفید او ضروري او اړین و چې باید فکر کړی وای. نن که ښځه کار نه کوي یو میلیارد سالانه خساره ویني افغانستان، څنګه کولی شي دا یو خصوصي سکتور یا کول یا تقویه کول دپاره یا کومک کول دپاره فکر کوي چې په دې کې به د ښځو ونډه څه بندي، یا د مخدره توکو په کنټرول کې یا هغه په استعمال کې یا د هغه په قاچاق کې یا په بدیل کښ کې د ښځو په ژوند باندې هېڅ تاثیر نه لري، بلکې د ښځو یو لویه برخه بدبختي د همدغه د مخدره توکو څخه وه، که هغه د معتادینو نه وه، که هغه د مستقیم استعمال نه و، که هغه د تجاران نه و چې دوی به څومره دغه د ښځو په خرید فروش کې مثلا دوی رول لوبولی ده. نو زه فکر کوم چې داسې هېڅ سکتور نشته چې باید ښځه پکې نه وای، نو دا د ښځو نه ګډون هم دا یو بله نقیصه ده.
د ستاسو د خبرې په تایید تازه راپور چې د ملګرو ملتونو لخوا هم خپور شوی دی، وایي په افغانستان کې په معتادینو کې 10% میرمنې دي، یعنی له هر څه سره ارتباط لري.
او بل
خبره ده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به هم ممکن مطرح شي د دوی په غونډه کې. په ملګری ملتونه په هیڅ ډول نشي کولی چې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري په هغه صورت کې چې افغان جون مکتب ته لاړې نشي. یعنی دا اغلی کړو خیل تاسو په نوره نړۍ کې اوسئ، دا اوس چې په کوم هیواد کې یاستئ، آیا ممکنه ده چې د همدغه هیواد صدراعظم یا رئیس جمهور پریکړه وکړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژنو او دی بیا اویا دا بیا له خپل ولس رایه واخلي؟ آیا ممکنه ده؟ نو ځکه هم دا کار نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
باز ته دوام ورکوم. د دوهې له غونډې افغانان څه هیلې او تمې لري؟ یو شمېر اورېدونکي را سره دي، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. شبار صاحب نظر درځي؟
راځي. او مهرباني
تاسو او تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
محمد نایب اختیار مله شندن شبر تام ویل چې مجاهد صاحب لا چې دا خلاص ویل چې کوم سکیما داول بدای شیخ خیبه خلاص هم خبرې دغه غونډه نه چې سال تکیږي او بل می دا ویل دا نړیوال چې دا پیسې بندې کړي دي افغانان مجبور دي چې بیا ته تاریا کې لاکي باید کدا پیسې افغانستان ته رانه چې افغانان مجبور
کړي. اخیار صاحب البته نړیوالو امریکایانو پیسې نه دي بندې کړي. مخکې اخلي کړو خیل دې ته اشاره وکړه د امریکا په استازو جرګې کې د اپوزیسیون ډلې یعنی د جمهوري غوښتونکو استازو دغه سیوه طرحه وړاندې کړې ده چې هغه مرستې چې له طالبانو سره نړیوال کوي او بیا یې امریکا کوي د مرستو ته باید پام وشي او توجه ورته وشي چې آیا دا مرستې د طالبانو لاسونو ته رسیږي او که د عامو خلکو. یعنی هغه یې نه ده بنده کړې. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل اوریدونکی هم راسره ده، مهرباني وکړئ یو ساعت څه پوښتنه پروګرام
مهلمان دولت مساکنه سوالی څخه مالی کنی ولی علی احمد ارمانی اما
شرخ لی ارمانی سای مهربانی
دا وی ویل چې دا مرسی چې کله دا نور دولتو څخه راځي دا د کوم د طالبانو تر لاس یې پلاخ ورسیږي خو بیا د عوام خلکو تر لاس یې داس مطابق نه رسیږي.
مننه چې خبرونه کوم برخه وخصه. بل اوریدون که هم را سره دی اصلي په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
برخه محترم تاسو سلام دی ملمنو ته سلام.
وعلیکم
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلامونه وایم. دا الو
خبري وکي مهرباني تلفون قطش بیرته به بحث سره وګرځو. البته په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتون کې شینکی کړو خیلته بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتون کې موین ګل سمکنی ته د خبرونه په پیل کې د سیاسي چارو کتون کې خالد پښتون هم را سره وو. خو خوی تر خبرونه مخکې لا را سره راته ویلی وو چې 15 تقریبا برخه پکې اخلي. سمکنی صاحب که تاسو تراشو او د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې خپل نظر څرګند کړئ.
نو مننه دا چې ټول افغانان اوس دې ته په تمه دي چې د دغه ناستې په نتایج سره ودی. نو ځکه چې افغانان اوس د بل هر وخت نه ډېره اړتیا لري د یو ورور چې وویل د مرستو په باره کې دا په خپله د ملګرو ملتو د موسسې یوه کمزورتیا ده چې حکومت عملا د دغو مرستو د تقسیم نه ایستلی دی. نو اوس حکومت هم مسؤلیت په غاړه نه اخلي. په کار خو دا وه چې حکومت د مرستو په تقسیم کې شریک ګڼلې وای. نو هله به هیڅ شکایت نه کوو. دلته خو پخوا ډېرې ښې برنامې وي هغو ته لکه د کلو پراختیا وزارت چې په چوکاټ کې یو د ملي پیوستون برنامه لرله خو چې حکومت نشته په کې د هغو صلاحیت نشته. نو اطمن چې په دې کې به کمای او زیاتای به راځي.
مننه سمکنی صاحب که دا بحث د سره غونډ کولان دی. البته د فیسبوک له لارې چې ازادي رډو ته ګڼ پیغامونه را رسیدلی دي یو شمیر به تاسو سره شریک کم. خو د دې خاطر چې دا بحث راغون کو اغلی کړو خل اوس دوه ورځې په دوحه کې غونډه ده. په درېم ورځ غیر رسمي غونډه د افغانستان د مدني ټولنې او میرمنو له استازو سره ده. بیا هم که چیرته له تاسو زه دا پوښتنه وکم، طالبانو خپل اجنډا وړاندې کړې ده؟ ملګرو ملتونو د دوحې په دغه درېمه غونډه کې د طالبانو خبرې منلې دي؟ څه فکر کوئ، څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي؟
خو مونږ باید دا باندې پوه شو چې دوحه یو پروسه باندې کې دا ناستې او امیدوار یو چې دا ناستې دوام وکړي تر څو پورې مونږ یو نتیجه تر واخلو. یوازنی امیدواري اوس همدغه د دوحې پروسه ده، ځکه چې بله کوم داسې یو پروسه نشته ده چې د افغانستان موضوع باندې بحث وشي. نو یوازنی پروسه همدغه ده. دا پروسه باوجود چې د منطقي ممالک کوشش کوي چې ناکامه کې باید ناکامه نه شي. کیدای شي اجنډا به جګوټي ته ولاړه شي، اما مطمئنم چې یو وخت به دا بېرته خپل مسیر پیدا کوي، ځکه چې نه دنیا نه منطقه او همدارنګه طالبان بله چاره نه لري مګر چې د افغانستان په موضوع باندې صادقانه او فعالانه پکې ورباندې خبرې وشي او یو رای حل پیدا شي. نو دا انتظار نشي کېدلی چې دا ناسته دوه ورځې بعد یا درې ورځې بعد به اخری نتیجه یو لاسته راوړنه به اما د دې پروسې دوام د افغانستان لپاره ډېر مهم.
اغله کډخیل البته دا غونډه دوام کوي لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو اساس ویل دي پر اتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوهې بل غونډه هم جوړ شي کچرته یعنی د کال تر اخیره پوري کچرته د دوهې بل غونډه هم جوړ شي ولې باید ورلمخه پیغمبر فکر وکي یعنی نړیوال څو غواړي یعنی نړیوال آیا امید لري د دوهې لغونډو چې بل غونډه هم جوړوي
نړیوال مکتوبه د چې نړیوال بل انتخاب نه لري ځکه چې نړیوال هم تشویشونه لري څنګه چې منطقي ممالک تشویش لري نړیوال هم خپل هم تشویشونه لري هم هلته د خپل ګټو توان باندې فکر کوي نو دغه لپاره دوی مجبور دي چې په دې مسله کې دخیل واوسي کې تر څو پورې دې وضعیت یو غلطه ګټه د دوی په خلاف هم وانخیستل شي او وضعیت که هر څومره خرابېږي د دې قیمت همدغه بینالمللي ټولنه خصوصا غربیان ورکوي اول هر څوک چې دغه افغانستان پرېږدي د غیر قانوني مهاجرتونه چېرته ځي دا ټول همدا غواړي په همدا اروپا کې ځای پر ځای شي ای واقعا اروپا داسې غیر پسار رسمي یا قانوني مهاجرینو د جذبولو لپاره یا د منلو لپاره آماده ده یعنې مثلا امنیتي لحاظه د اقتصادي لحاظه دا ټول هغه مسایل دي چې دوی ته یوه ستونزه جوړېدلی شي یا د مخدره توکو کومه مسایل وي یا د خپله هغه افراطي ډلو شتون چې دنیا ورڅخه واقعا شدیده نګرانه ده دا بله مسله ده بل خپله همدغه بشري بحران چې په افغانستان کې ده تاسې فکر وکړئ چې چا د راپور له مخې له درویشت میلیونه پورته کسان باید که ډوډۍ سا کالونه رسیږي پیسه دوی د ژوند له خطر سره مخامخ کېږي یعنې دوی هغه د ژوند تداوم به د بهرني کومکونو په مرسته باندې به ولاړ وي تر اخر د کاله پورې خو تقریبا 9 میلیونه کسان اوس هم دوی مستحق دي چې باید کومک ورته ورسیږي له 3 میلیونه زیات ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي وضعیت خو اصلا ډېر خرابه ده نو دنیا خو که یو طرف ته مثلا که به تفاوت نه پاهنیش پد که دهغوی هم به مللي مسؤلیتونه لري یو د افغانستان ادارې دي چې کله هم به مللي تعهدات هم نه عملي کوي به مللي مسؤلیت هم فکر کوي چې دنیا ما ته ضرورت دي خو زه دنیا ته هېڅ ضرورت نه لرم بابا هم دا اوس که بوجه وړه رانیسي دغه یوه کورنۍ به څنګه ژوند کوي ګوره دا یو عادي مسله نه ده نو ولې په همدې باندې تعجب کېږي چې ولې قندهار دا موضوع دومره بې ارزشه فکر کوي چې فکر کوي چې ښاغلی مجاهد د لاړ سي نو غوا خو دغه مجاهد د کار ساحه نه ده د پیګم دی به څه وایي څنګه به کوي خو په هر صورت ان دنیا هم د خپل مجبوریتونو په اساس او هم د مسؤلیتونو په اساس باندې مجبورې چې دې غونډې ته دوام ورکړي تر څو پورې یوه رایه حل پیدا
شي
په دې کشاله کې د منطقې ممالک دوی منفي رول لوبوي نه تنها چې دوی منفي رول لوبوي کوشش هم کوي چې طالبان هم په اصلاح همکاره پاتې نه شي
مننه اغلی کړخیل څومکنه سپ تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کوم موضوعات باید د دوهې په غونډه کې وړاندې شي مثلا کوم شان چې ډیر واضح دي او ډیر بیا په تیرو درې کلونو کې یاد شوی دي مثلا زه د ازادي راډیو له د خبرونو په اساس که زه وایم داسې ورسته بد شي چې د نجونو او میرمنو د حقونو او د دوی د مکتب او د پانتون په برخه کې یو نه یو راپور نوی لاسه جوړو همداسې نوري رسنۍ او ملګری ملتونه او نړیوال دا خبره یادوي آیا فکر نه کوي چې کچرته نړیوال د طالبانو پلاوی ته وایي چې دغه ستونزه حل کړي طالبان باید کوم کارونه له نړیوالو سره ومني چې د دوی غشتنې هم نړیوال بیا ومني
مننه شبر صاحب موضوع زما انداز دی چې اسلامی امارت له تر اوسه پورې د ښځو د زده کړو او د کار په موري داسې پریکړه نه ده کړې چې قطعاً به دا شی نه ترسره کیږي خو د یوه ماحول غوښتنه کوي خو موږ هم وایو چې دا وخت ډېر تېر شو درې کاله دي چې د دغه لپاره یو مناسب ګام باید واخیستلی شي تر څو پورې چې زه د رکینو سره په دا مسایلو باندې بحث لرم هغوی په دې کې ډېر جدي کار روان کړی دی په اساسي قانون باندې هم کار روان کړی دی په همدغه د ښځو په تحصیل باندې هم ډېر تیاری ورته نیسي مهمه مسله اوس دا ده شبر صاحب چې موږ څنګه وکولی شو چې افغانان په خپل منځ کې یو صبر یو زغم یو حوصله رامنځته کړو اوس ګوره په یو وخت کې دلته چې کله د ملګرو ملتو دوه مخیتوب موږ ګورو موږ نه امیده کېږو یو طرف ته دوی د دوه غونډه راغړي بل په تل ته په ویانا کې یو غونډه د ایروي په هغه کې یو تعداد خلک چې هغه
څنګه نه سه ویانا غونډه ملګرو ملتونو نه دایره کړي او یو مؤسسه ده
چې ملګرو ملت ته
یو غوي دایره کړي. بله
ګوره کموسسه هم وی دوی خو کچری مسولیت لري خو هغه ته به ویلي و چې تاسو په کوم معیار د غونډه جوړوي او دا خو خلکو سره خوشحال کله دغه صلاحیت وو په قدرت کې وو دوی و نشو کولای چې هغه وخت کې دوی د خپل ملت تکار وکړي دوی یوازې خپل ځان تکار کوو د بل طرفه وزګوره د نړیوال داسې شرایط برابر شوی دي چې دلته شرقي بلاک په جوړېدو ده د شرقي بلاک د اوسني حکومت سره ډېر نږدې شوی دی د چین مو ولیدل چې رسمي سفیر هلته د رئیس جمهور لخوا ومنلی شو د هغه باورلیک همداسې روسانو اعلان وکړ چې موږ دوی د تور لیستونو نه وباسو قزاقستان وایستل ایران همداسې ډېر ورسره نږدې دی پاکستان اوس مسله دا ده چې موږ افغانان د په دې وخت کې چې نړۍ هلته په اروپا کې مصروفه ده د دغه فرصت نه څنګه باید کار وکړو موږ باید په ډېر جدیت سره کار وکړو چې د کور دننه هغه څه چې د بهرنیانو انتقاد کوي لکه د کورنۍ مشروعیت موږ لویه جرګه لرو د سنرل اوغلي په هغه کې برنامه کې هم دغه د اساسي قانون مسله وه د لویې جرګې مسله وه همداسې د دغه مسله وه د استازي ټکل وه د استازي په ټکل نه خو نړۍ سره دوه پړاکه شوه اوس نو اول د ملګرو ملتو دغه حیثیت دومره راټیټ شوی دی چې اوس ډیری خلک غوږ نه ورته نیسي دا اوس هم د دوهې ناسته یو غربي ناسته بولي په خپل داسې یو نظر رامنځته شوی دی موږ په دې باندې باوري یو چې دلته به د شرقي بلاک به ډېر نږدې کېږي نو امریکا او دغو متحدین به مجبوریږي چې بالاخره د افغانستان سره یو
څمکنی صاحب مجبوریت د نورو نه دی مجبوریت دی افغان دی زما دی ستاسو دی داخلي کړو خیل دی او د هر بل افغان مثلا که چیرته څوک د نجونو مکتب نه خلاصوي د ځان په مخ باندې دروازې تړي فرضاً نړیوالو ته دا خبره د منلو نه ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو له خطر شرایط مساعد نه دي مدرسې نجونې سي مدرسې ته ځول مساعد دي یعنی خبره دا ده چې که چیرته نړیوالو سره کله په باسونو کې د طالبانو استازي برخه اخلي ځینې داسې دیوالونه دي چې له هغوی نه باید واوري یعنی هیڅ ډول باندې ګمان کوم چې نړیوالو ته د منلو نه ده او زه باور لرم دغه اوس چې د دوهې په غونډه کې له طالبانو سره نړیوالو د کوم شرایط منلې دي دا د دوی ډیر په ګټه دي په دې برخه کې به د اخلي کړو خیل نظر واخلم ځکه له ډیرو شرایطو ته تیر شوی دي څنګه اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ
په هر صورت ګوري یو شی باید دا ما سم کنه او څوک چې ادارې کوي مسؤلیت هم شته ځکه چې افغانان حاکم ته ضرورت نه لري خدمتګار ته یا خدمتګزار ته ضرورت لري په اوسني حالت کې چې د مکاتب دروازې سره تړل شوي دا صرف د نجونو مسله نه ده دا د افغانستان د راتلونکي مسله ده افغانستان خود به تعلیمي او جهالت په تباهي ته بیایي کنه چې مول جاهله پات شي دغه قیمت به هیڅوک هم نشي ورکولی اینه طالبان خپل ځان ته ستونزه جوړه دي پر اسناد پیژندل او د دنیا یو مسله ده خو مهمه دا ده چې افغانان باید دې پر اسناد پیژنې افغان ولس سره باید پخلا شي افغان ولس سره باید ناسته وکړي د افغان ولس ته وایي چې اساسي قانون جوړي اساسي قانون لپاره خو باید متخصصین په کار دي نو دا په خپل افغانانو کې شته ده موږ په خانه د یو اساسي قانون درلود په هغه باندې تجدید نظر کوي هیڅ په اساس کوم موارد نه دي چې دوی لپاره خطر کې پیلسي نو له کومه نه مهمه دا ده چې ولس تکار ولس ته روزګار ولس باید درس وایي او څوک ولې چې موږ نن سبا د ښځو د مړینې کچه بیرته پورته ولاړه د ماشومانو مرګ میر پورته ولاړه سی پرسنل ختم شو باید پنځه زره معاش ټاکل سبا به ډاکټر ښځینه ډاکټر هم پنځه زره اخلي سبا به نرس هم پنځه زره اخلي تاسې که یوه ښځه واوسیږي او بل څوک هم په کور کې ونه لري په پنځه زره افغانۍ باندې تاسې د یو د موټر کران نه کېږي ستاسې تر ځای پر لاړ سي کار وکړي هغه وخت دا منصفانه ده ګوره دا هغه مسایل دي چې باید افغانان دې جرات ولري وایي چې دا درسته نه ده ځکه چې تاوان یې ولس ورکوي ورته ولس په پای په تانس نه په جنګ بلسي نه باید له ټولنه چې وسم چې دوی ته ماسا دومره اجنډا دي چې په خاخه زر زر په همدغه مواد بخادر به خبرې کوو اما خو ورسې دغه غوډه احترام کوي جلب جذب ورته خپل سره وادي ورته د وادی د پلیکل لپاره کار وکړي وسب سره وخت ولس د ولس رضایت ولس سرپخلاینه ولس د وخت کې هودل ولس سره صادقانه برخورد کول بابا دا ولس ظلم کړی څه جرم کړی څه قابل د بخشش نه دي فکر کوم چې هر کار چې کېږي له هر فرصت به د افغانستان لپاره ګټه واخلي د افغانستان ګټه د طالبانو ګټه هم ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاره چې مودا مسله مطرح کړې ده ګڼو اوریدونکو خپل تبصری را تلیکلې دي سنګزلی کلی د هیڅ غونډه بې ګټې نه وي د دوام په هیله یو مګر په هغه صورت کې چې طالبان په مقتدر تضمین خبرو ته کښېنول شي. محمود حنیفی لیکلی دی د دوه او د طالبان او امریکایانو د غونډې د تفاهم نامې پښان به ټول بهرني او مستکبر هیوادونه حقایق ته تسلیمی شي او د طالبانو شرایط به مني. آریان ګوربز لیکلی دی زموږ موجوده دولت باید نړیوالو ته دغه قناعت ورکړي چې بشري حقوق ته ژمن او د ټولو حقوق خوندي دي البته د افغانانو. علی حیدر وفا لیکلی دی دا هسې خبرې دي. سید رسول عزیزی لیکلی دی دا ګټه نه کوي. نیاز محمد عمرزی هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. محمد فاروق هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. اسد افغان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. نور خان هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. رضوان بارام هم لیکلی دی چې ګټه نه کوي. عمر صحاق د همدغه سوال لاندې نه په یو بل ځای کې دا لیکلی دی زموږ هیله دا ده چې له افغانستان سره د سیاسي تعامل وشي چې د بشري ناورین نه خلاص شو. له دې ټولو اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي وو د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو. څومکنه چې طبیعي خبره ده چې کله یو غونډه جوړیږي لکه د دوه غونډه په دې غونډه کې ځینې خبرې باید یو لور ومني ځینې خبرې باید بل لور ومني ترڅو چې به نتیجې ته ورسیږي. او لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د روان میلادي کال تر وروستیو به د دوه بل غونډه هم جوړی شي د دې خاطر چې په بل غونډه کې هم د افغانانو په ګټه پریکړه وشي. نو تاسو په افغانستان کې استه ساس په باور څه باید وشي؟ البته بدیل معیشت مسلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه پرته له شکه چې مهمه موضوع ده. ساس وړاندیز به څه وي چې طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څه
لنی کمرغه چې اول خود دا وشول چې دغه غونډه ته صنعت په وشو چې یعنی ګډون پکې کوو په دې پسې مهمه نه ده چې په کومه رده خلک وردی خو مهمه دا ده چې څنګه دغه خلک سره نږدې شي پر ځندې موږ حکومت نړیوالې ټولنې سره نږدې شي. په دې باور یم چې دا کوم څه چې په اجنډا کې دي د اجنډې نه بغیر به په دیني اقامه بحثونه کېږي که واړو کنه واړو ځکه چې دغه بسونه د هغه څه چې نړیوالې غواړي څو موارد دي چې په متحد الملل ډول سره دي بیانوي. د دې په څنګ کې بعض داسې مسایل هم شته چې د جنکیانو د درس مسله ده چې باید پانتونونه خلاص شي خوندې خلاص شي. زما په نظر طالبان به خامخا د دغې دپاره په دوسیه کې د یوه پاڼه هم دي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه څه کوي او حکومت به څه کوي. دوی درست ویلي دي دا به اخري غونډه نه ځکه اوس دوی اعلان کړی دی په څو غونډو کې به دا مسله مطرح کیږي. اول کې به په اقتصادي مسایلو وشوه په بدیل معیشت به وشي وروسته به بیا په سیاسي مسایلو باندې بحث وشي چې هغه کې د حکومت څنګه دا حکومت خلک جلب و جذب شي. اوس خو هغه د دوه د تړون راوریسته چې کوم وخت کې په ترکیه کې ورته ورځنی کانفرانس په نظر کې نیول شوی وو هماغه شرایطو کې امریکایانو ډېره بیړه درلوده چې ووځي دې هیواد نه او اسلامي امارات ځواکونو ته دا فرصت په لاس ورغلو یو نظامي تحرکات پیل کړل خو په مختلفو دلایلو سره هغه کانفرانس ونه شو. اوس د پکار دا ده چې د سنرال وغلی هغه وړاندیزي طرحې ته چې په هغه کې لویه جرګه تسجیل ده نو دغه لوی جرګې ته باید کار وشي چې تر څو پورې افغانان د یو چتلاندې راټول شي خپل ملي مسایل سره مطرح کړي کورنۍ پالیسي باندې غور وکړي د نړیوالو په غوښتنو باندې غور وکړي چې هغه ته موږ څنګه بدیل پیدا کړو. نو د دغه فرصتونو نه اوسنۍ حکومت باید زیاته ګټه واخلي په بعضو مسایلو کې د انعطاف او کې تیرونه دي وکړي پروا نه کوي تر څو پورې چې موږ د نړیوالو سدو بره وصل شو. موږ ته هغه نړیوال حیثیت راتللی شي، موږ ته د چوکۍ لاسته راشي چې تر څو د موږ د نړیوالو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې وشي، چې په منځ کې مو بل څوک ترجمني ونه کړي. او په اقتصادي لحاظ خو اوس موږ هغه د کچېرې فکر نه څوک موږ بحث کوو، خو دا خو په میراث راپاتې ول بده مرغه. او بل دلته اوس ډېر استخراج کېږي، د قانونو استخراج دی، د نفت استخراج دی، قراردادونه کېږي په ټولو ګمرکاتو باندې، په سرحداتو باندې یو حکومت هغه د قابض دی. همدغسې په د کور دننه ډېر سر د قانونو مرني روان دي، ته ونه خو څوک سترګې نه شو پټولی، خو الله به دغه نوره مسایل هم حل کړي. زه بیا هم خپل هیوادوال دغې ته را غواړم چې نو امید نه شي او اتفاق اتحاد هغه کې فکر کې ونه سي، دا ځورېدل ملت په پام کې ونه سي. موږ د دې وس نه لرو چې بیا کورنیو جګړو ته لاړ شو، چې د څه لرو په شلو کالو کې دا به هم د لاسه وتلي وي. ښه به دا وي چې په بعضې وخت کې د سړی خپل باندې چې کوم ده ته وایي
چمکنه شب. فکر نه کوي د دې له خاطره چې افغانان باید وخت ضایع نه کړي. د ملګرو ملتونو یو غونډه جوړه شوه، بل غونډه جوړه شوله، دا دریمه غونډه ده. او لکه څنګه چې اغلی کړو خېل مخکې ته اشاره وکړه چې تنها دغه یو پلیټ فارم پاتې دی، دغه یو غونډه پاتې ده چې د دوه غونډه ده، نور د افغانستان له خاطر په نور دنیا کې غونډې نه جوړې شي. ساسو په باور فکر نه کوي چې حد اعظمي استفاده باید افغانان له دې وکړي چې افغانان څه نفسر له دې ناورینه راووسي؟
یقیني خبره ده، ځکه دا د چا چې ټلیفونونه راته کړي وو اوریدونکو، هغوی هم ځنو هیله مندي ښودلې وه، ځنو ناامیدي ښودلې وه. نو هغه اکثریت دلته خلک چې دي دغې ناستې دپاره یوه امید لري چې بالاخره به موږ یو څه ترلاسه کړو. اوس موږ په افغانستان کې هغه ډېره ستونزه چې خلک یې محسوسوي د تیر نه په میراث راپاتې ده، هغه اقتصادي ستونزې دي. دغه اقتصادي ستونزې به هم سای حل کړي په دغه غونډه کې. موږ خو د ملک ډېر غني دی، موږ اوس امنیت راغلی دی، اوس کولای شي چې بهرني پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي. زموږ افغانان دلته پانګونه باندې اخته دي، شرایط یې ډېر ورته آسان کړي دي حکومت. نو امیدوار یو
خو د دې له خاطر څمکنی سر د دې له خاطر چې همدغه پانګونه هم وشي، افغانستان دې ته ضرورت لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. دغه اوس د کاسا زر پروژه که څو ځلې وویل شوه چې دا به سږ کال شروع کیږي، یا د ټاپي د پروژې په برخه کې ترکمنانو یا د ترکمنستان چارواکو بیا چمتووالی شووالی، لیکن افغانستان ته څوک پیسې نشي انتقالولی تر هغو پورې چې په افغانستان باندې بندیزونه وي. د بانک له لارې خلک پیسې نشي انتقالولی، یعنی اقتصاد هم نړیوال ټولنې سره په تعامل کې نغښتې ده. اغلی کډوخیل څومکني صاحب د ویلوې جرګې د دایره رو خبره هم وکړه، کستاسو نظر واخلم د دوهې په غونډه کې څه باید وشي، څه پیشنهادونه باید وکړي؟ مشکلات ته باندې خبرې وشولې چې فرن هیئت زبیح الله مجاهد په مشیت لاله ده، تاسو له دې سره موافق نه وي، لیکن دا هیئت دا روان ده او غونډه روانه ده او ملګرو ملتونو موافقه کړې ده د مدني ټولنې او د میرمنو استازي په دې دوه ورځنۍ رسمي غونډه کې برخه نه اخلي، په درېمه ورځ باندې به ګډون پکې وکړي. که بیا هم ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې افغانان لږ تر لږه راتلونکي اونۍ دغه وخت که په دغسې پروګرام کې مو بیا خبرې پې کولې یو څه تر لاسته راوړنه نه وي؟
افغانان دې کې څه کولای شي؟ افغانان پرته دې نه چې یو دادخواهي وکړي، خپل نظریات شریکه کړي. اول خو هغه دوستانو چې ستاسو فیسبوک له لارې نه خط نظر لیکله پرته یو دوه نفر نه، واقعي خو واقعا مایوس کړنده ده که زموږ ځوانان یا زموږ لوستي خلک دا رقم بدبینه دي وي او هیڅ خوشبینه ده، بیا یې صاحب د نظر نه وي. نو واقعا لکه زموږ دا بلکې واقعا مستقل همداسې یو حالت دی، دا واقعا قابل د اندېښنې ده. بجای داسې دوی وایي چې باید څه بس اول د بینالمللي ټولنه له افغانستان نه څه شی غواړي. هغه بینالمللي ټولنه کوم داسې شی غوښتی چې صرف د ځان لپاره یې غوښتی وي؟ که چېرې د ځان لپاره یې غوښتی بیا طالبان قطعا نه ورسره به وي. اما هغه شی چې بېرته د طالبان ته ګټه رسوي، د دوی د رسمیت پېژندلو کې کومک کوي، د ولس په رضایت کې کومک کوي، چې افغانستان له انزوا وستلو نه کومک کوي، افغانستان له د افراطیت نه د وتلو کې کومک کوي، افغانستان اقتصادي پیاوړتیا لپاره کومک کوي، بیا ولې بسن طالبان نه لاس په کار کېږي؟ اول تاسو ګوري که کراسا زرده وکړه د پیګم د چاپي هغه دی، په دې کې ټول مسله ممالک ته نه چې پیسې نه لګي، اول خپله د مرکزي بانک شرایط په کوم شرایط باندې چې مرکزی بانک ولې خراب کړ، ولې یو کسل ترال چې باید دلته نه وای تللی. کنه ګوره دغه مرکزی بانک باندې مسلکي کسانو په لاس کې په اصلاح چېرته دغه استقلالیت په دې بانک اېس شوی و چې نن به دغه پیسې بجای دسې EIBC او خصوصي بانک نه یو شخصي جیب ته دا پیسې ځي، خو دغه به د افغانستان په سرمایه کې اضافه کېدلې. دا راکړه ورکړه به له مرکزي بانک سره کېده، تبادل اثار به هلته کېده. دغه ټول دغه کټو خو له افغانستان له ولس نه اوسي، د یو کس جیب ته ځي چې نه پوهېږم هغه هم چېرته اوسېږي. ګوره دا هغه شیان دي چې طالبان یو سره په دې مسله باندې فکر کوي چې دا بایبلدي خو د بایبل ټول نهسته جیب هغه یو به سیاسي رقابت پهله به منطقې سره چې بډېر هلته د افغانستان د سو استفاده ونه کړي. دا به ورته جالبه دي. یو بل داسې دوی باید شاید د خپل امنیت نه چې دا افراطي ډلې چې هلته اوسېږي به بعد د راتلونکې لپاره به د دوی لپاره کوم خطر جوړ نه سي په دغه موضوع کې. اما باقي خو هغه موضوعات دي چې صرف د افغانستان د ګټو په خاطر دي. نو زه فکر کوم چې تاسو ویل چې باید ورکړي، چې باید ورنه کړي، یا چې باید وسي ولس باید خپله هغه لیکنه خو مثبتې ولیکي. په دغه قدم ولیکي چې بالاخره په کابل باندې یو اندازه پشه کابل خو بیچاره احتیاط نه لري. کندهار پوسي چې ولس څه شی غواړي، ولس به درته ووایي چې باید ټولنه تازه هغه شی نه غواړي چې د افغانستان په خلاف دي. دا ټول د افغانستان په ګټه دي او موږ دنیا ته ضرورت لرو. که چیرې ګوره دغه د بشري مرستو بندول د په سنټ د امریکا کې تصویب شي، دا پوه شي چې بیا اروپایي ملکونه بیا د پیسې نه لري. څمکنی سبا چې منطقه موږ سره ډېره جوړه ده، نه پوهېږم منطقه تا باندې څو مصیبتونه راغلل. افغانستان سیلوې ووړ، افغانستان زلزلو خراب کړ، کار نشته، روزګار نشته. تا ته دا ټول کومک چې چین کړی څو میلیونه ده، څه په میلیون ته شاید ونه رسېږي. نه پوهېږم څلور لکه په زلزله کې کومک کړی که څومره کړی. ګوري د هېڅ قابل د مقایسې نه، داسې یو سفارت چاته ورکړي د هېڅ ارزښت نه لري. په رسمیت یې نه پېژني. او که سرمایه ګذاري کوي خوشحاله یې چې مثلا چین به دلته سرمایه ګذاري کوي. چین هغه کاریګر هم خپل راولي، هغه ډرایور او هغه اشخاص هم خپل راولي، ځکه چې هغه د افغان لپاره کار نه سي ایجادولې. ولې زه د چین لپاره سرمایه ګذاري لپاره باید خوشحاله واوسېږم؟ دا صحیح نه ده. باید موږ ټول شاید لږ سره باید فکر وکړو چې د افغانستان ګټه په چین شکل ده. موږ په ځینې مسله باندې باید مثبت انتقاد وکړو تر څو پورې اصلاح شي. دا د افغانستان چې د افغانستان په ګټه دي، موږ ملي مسؤلیت لرو. افغانستان خدا نخواسته که په انزوا کې پاتې شي، دا کومکونه قتل سي. او دا 30 میلیونه چې کومک ته ضرورت لري، او 30 میلیونه ډېر پاتې پیسې ژوندي پاتې شي تر اخره کاله پورې، باید حتما ورته کومک ورسیږي. که دا کومک قتل سي بیا دې جواب څوک وایي؟ یعنې یو ستر مسؤلیت هر افغان باید مسؤلیت لري، حتی په خپل لیکنه کې باید مسؤلانه برخورد.
البته باید داسې ګامونه هم واخیستل شي چې له افغانستان سره چې کومې مرستې په تیرو دوله سیزو کې شوی دی او ځینې د ځینو پروژو شمنې شوی وي، هغه باید بیرته شروع شي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
کاملا د دې لپاره چې نه تنها چې موږ کومکونه ته ضرورت لرو چې ژوندي پاتې شو، موږ د اقتصادي احیا کولو لپاره سرمایه ګذاري ته ضرورت لرو. او دغه سرمایه ګذاري لپاره باید طالبان دومره هڅه وکړي چې یو یې غواړي که نه غواړي، ورته چې موږ حاضر یو. هڅه شرایط موږ باندې ځکه شرایط خو څه دي؟ نه مکتب خلاص کړو، ولې نه خلاص کړو؟ دا خو اسلام دی، د اسلام علم پیغام اقرا لوست. نو دا خو دا موږ د اسلام احکام موږ نه منو، د مدرنو قوانینو حاکمیت موږ نه غواړو. ګوره اول د ملل متحد کوم کرسي غواړو، خو د ملل متحد هغه اعلامیه چې دا هغه موږ نه منو، دا څه معنی ورکوي؟ هر شی موږ خلاف جریان روان دي. نو موږ خو زه فکر کوم په اخر کې افغانستان بدترین انزوا ته ځي، چې دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان به دربدره کړي.
مننه اغله کړخید. څومکنه چې د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت لرو، که تاسو نظر واخلم، تاسو که څه مخکې دا وړاندیز وکړ چې مثلا یو جرګه باید جوړ شي، په ورته وخت کې مو دا خبره هم وکړه چې په جنو مواردو کې طالبان باید انعطاف وشي، لیکن بیا هم که تاسو نظر واخلم څه وړاندیز کوي؟ بیرته د خپل وړاندیزونو په لاندو باندې بیرته بیان کړئ.
نو مننه دا چې لوی جرګه د افغانستان یو سنت دی، هغه په هغه کې د متبرې ارګان دی. په هغه کې زه داسې فکر کوم چې ولس چې په طالبانو باندې باور کړی دی، طالبان باید اوس په ولس باور وکړي، ځکه افغانان په دې پوهېږي چې دلته د پردې تر شا څه روان دي. موږ ولې دا 45 کاله قرباني شوي یو دغو جګړو؟ اوس افغانان د بل هر وخت نه زیاتې ملک لنګول نه غواړي. دا مفکوره اوس ایمان زلاړه ده. او بل دا دی چې
کچری افغانستان سره اقتصادي تعاملات کیږي نو په کار داده چې طالبان د جنکیانو په د مکتبونو په خلاصونه کې هم خپل طرح وړاندې کی ملګرو ملتونو مؤسسه چې دوی
په دې کې کولای شي. ستاسو له همدې وړاندې سره د خبرونه راغونډ کړو وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم لاغلی کړو خیل او له خالد پښتون څخه چې د خبرونه په پیل کې برخه واخیسته زحمت شي ورلته تاسو اجازه اخلم.